دوستان او په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې زاجملند او زمانو رمکران مو هر کله کو په دې پروګرام کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار هم اوریدلی شئ. خو پیل خبرونه کوو، د افغانستان کورنی خبرونه او د نړۍ خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له ناامنۍ او شکایت کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ 15 ورځنۍ جګړه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او په باستون کې د ځغاستو لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له ناامنیو شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او حکومتي چارواکي د دغو ناامنیو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام نه کوي. دغو وکیلانو نن شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل که تر راتلونکو دریو میاشتو پورې وضعیت همداسې دوام وکړي، د افغانستان امنیتي حالت به ډېر خراب شي. د ولسی جرګې وکیلان په داسې حال کې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې اوس وخت په یو شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین او افغان پوځیان جګړه کوي او زیاتره عام خلک ترې زیانمنېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دولت وسلوالو مخالفینو ته په دې جګړه کې ډېر زیان رسېدلی. ښاغلی وزیر وایي شاوخوا 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه یې ټپیان دي، 8 تنه وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو لخوا اسیران شوي، 55 ارادې موټرسایکلونه یې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. په وژل شوي کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان چې ملا نیک محمد نومیږي هم شامل دی. که څه هم ښاغلي وزیر د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکترانو ازادي راډیو ته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 9 مړي او 3 ټپیان ورغلل شوي دي. په همدې حال کې د ملي پوځ یو سرتیری د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې په ډګر کې د څه باندې 100 وسلوالو مخالفینو مړي پراته وو. دغه سرتیری دا هم ویلي دوی د سلګونو وسلوالو مخالفینو په سخته محاصره کې وو او تر 3 ورځو پورې اوبه او ډوډۍ نه درلودې چې د هوایي ځواک په همکارۍ محاصره ماته شوه. د کندوز په بیلابیلو سیمو کې که څه هم خال ډزې کېږي، خو زیاتره بې ځایه شوي کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د کندوز د کډوالو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي وایي د کندوز په وروستیو ناامنیو کې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو وتلې وې چې اوس وخت اکثره بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د رپورټونو له مخې په کندوز کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه کې که څه هم له نږدې 2 اونیو راهیسې بنده ده، خو کومې سیمې چې د وسلوالو په ولکه کې وي تر اوسه نه دي خوشي شوي. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي امریکا د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. سیګار لیکلي سره له دې چې امریکا او نور متحدین په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکي هوایي چلن د پرسونل په روزنه کې هڅه کړې، خو بیا هم تر ټاکلي مودې یعنې د 2014 کال تر اکتوبر پورې ونه توانېدل هغه مهارتونه افغان کدرونو ته انتقال کړي چې د خپل فضايي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز ګڼل کېږي چې د 2014 کال رئیس د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. دا هم د کابل د شهزاده سرای د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیربیه یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ. امریکا په باستون ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د محکمې د قضایي پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایف د اعدام او ابدي بند سزا ترمنځ کومې یوه پرې تطبیقه شي. بالاخره تر اوږده بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د زهري پیچکاري په ذریعه باید جوهر سرنایف اعدام شي. 21 کلن سرنایف د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حاضر و او د حکم تر اورېدو وروسته پرته له دې چې غبرګون وښیي سر د تعظیم په ډول ټیټ کړ. یو شمېر مخالف فعالان چې په هغوی کې د همدې بمي چاودنو د قربانیانو د کورنیو غړي هم شته غوښتنه کړې وه چې سرنایف ته دې د اعدام سزا نه ورکول کېږي. د 2013 کال د اپریل په 15 د امریکا د باسټن ښار په بمي بمبومی چاودنو کې ډیر درې تنه وژل شول او 260 نور ټپیان شو. امریکا لوی سرنوال د محکمې د دغې پریکړې ستاینه وکړه او هغه د دې په وینا دغه جنایت ته مناسبه سزا وبلله. د اسلامي دولت ډلې د عراق په رمادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړي. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر دغو دولتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار انبار ایالت مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې موقعیت لري. د رمادي ښاروال د لاف الکبیسي وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس پولیس افسران وژل شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جفرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرګون موږ لا هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې خپلو هدفمنو بریدونو ته دوام ورکوو. په دې کې ډېر هغه بریدونه شامل دي چې نن په رمادي کې وشو. تر دې وړاندې د رمادي ښار تر نورو ټولو سیمو ډېره برخه د دولتي ځواکونو په کنټرول کې وه. د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد پر علاماتو او د کمیونستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ. د پیترو پروشینکو دفتر دغه موضوع پرون اعلان کړ او ویل چې دغه قانون له مخې به د کمیونست دولت چې د 1910 او 1991 کلونو ترمنځ هلته حکومت کړی دی یو جنایتکار رژیم وګڼل شي. د یوکرین د ولسمشر له همدې پریکړې سره ښایي په یوکرین کې د ولادیمیر لینن د دورې پاتې اثار او نور انځورونه وران شي. د روسیې له لورې د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته د ماسکو او کیف ترمنځ اړیکې خرابې شوې. د دوی ترمنځ د اړیکو خرابوالی وروسته له هغه ډېر شو چې یوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بلتون غوښتونکي د یوکراین له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې شو. یوکراین او اروپایي ټولنه ادعا کوي چې په ماسکو د دغه بلتون پالو ملاتړ کوي خو روسیا دغه ادعا نه مني. او د اوسامه بن لادن یو پخوانی مرسل په ابدي حبس محکوم شو. په نیویارک کې یوې محکمې پرون خالد الفواز په دې تورن کړ چې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارت په بمی بریدونو کې لاس درلود. په دغو بریدونو کې د لسګونو امریکایانو په ګډون 240 تنه وژل شو. خالد الفواز 53 کلن او د سعودي عربستان یو تبه دی. نوموړی په 1990 میلادي کال کې په لندن کې ونیول شو او 14 کاله وروسته په 2012 میلادي کال کې د برېټانیا له خوا حکومت امریکا ته وسپارل شو. د نوموړي مدافع وکیل ویل دی کبل چې په دې بریدونو کې د الفواز رول ډیر زیات نه وو باید په ابدي حبس نه وای محکوم شوی. خو څارنوالانو وایي هغه د القاعده شبکې یو مشر او په اروپا کې د دې شبکې د پیغامونو په خپرولو کې مرسته کوله. خبرونه همدلته ختمیږي. نور پروګرام له اجمل اند واورئ.
سفی الله ستانکزی چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې در واورول دوستانو وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او مطالبه اورېدلی شئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره وایي امریکا د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالر مرسته کړې خو دا اداره لا هم پر خپلو پښو نه ده درېدلې. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه او په مرکز کابل کې څو وژونکي حملې وکړې. په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو په اړه موازی ګرمې دي دا ډول بریدونه او ناکراری ولې زیاتې شوې دي پر دلایلو یې کارپوهان را سره غږېدلې. د پارک پلیس په نوم د کابل ښار پر یو میلمستون د وروستۍ تروریستي حملې د پیښې د یو ټپي د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکوو. په کوټه کې مو له هغه موټرسایکل سپاره چې وبخې په کوټه کې د هغه موټرسایکل سپاره د برید حال هم درکوو چې پر دو عیسوي مېرمنو یې تیزاب شیندلي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې تېره اونۍ په مستقیمه توګه خپور شوی دا لومړی برخه تکرار هم په همدې پروګرام کې خبرې. دا د ساده رادیو ده. امریکا د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالر مرسته کړې. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې دغه مرستې په یو نوي رپورټ کې په ډاګه کړې. سیګار وایي د دې مرستې سره سره د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره نه ده توانېدلې په افغانستان کې هوایی ترافیک هسې کنټرولونکي وروزي چې وکولی شي د خپل فضایي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره سیګار په یو نوې ارزونه کې لیکي چې امریکا په تیره باندې یو لسیزه کې 502.2 میلیون ډالر د افغانستان له ملکي هوایي چلن ادارې سره مرسته کړې ده. په دې ارزونه کې راغلي چې امریکا او نورو متحدینو یې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکي هوایي چلن د وړتیا لپاره په بریالیتوب سره کار کړی دی، خو وایي له دې سره سره امریکا ونسو کولی له ژمنې سره سم د 2014 کال تر پایه پورې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکي ادارې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شوی دی، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. وس د غشپړ میاشتې هم په پوره کې دودي او ورسره د سیبیر رامنځته سوی چې که د افغانستان د فضایي حریم کنټرول افغان لوري ته وسپارل سي نو شاید نړیوال هوایي شرکتونه اړ سي چې افغانستان ته او همدارنګه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. له دې سره به شاید د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم سي او هم به په نړیواله سطحه د پانګوالو او مرستندویانو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن سي. د سیګار انتقاد په دې برخه کې د امریکا د فدرال هوایي چلن پر ادارې دی چې وایي و نه توانید د 2014 کال تر اکتوبر پورې د روزنې هغه پروګرام بشپړ کړي چې افغان پرسونل ته باید ورکړل سوی وای. سیګار دا هم وایي چې امریکا هڅه وکړه چې دغو کسانو ته له افغانستانه بهر روزنه ورکړي، خو وایي د زده کوونکو لپاره د پاسپورټونو او ویزو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ سوه او هم یو شمیر افغانان وروسته له هغه چې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته ولاړه بیرته افغانستان ته ستانه نه سوه. بل دلیل یې سیګار دا یادوي چې په افغانستان کې دننه د امکاناتو د نشتوالي له کبله زده کوونکي ونه توانېدل په دې برخه کې هغه څه روزنه وویني چې اړتیا یې وه. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش اداره زیاتوي چې د فضایي حریم د کنټرول چارو د اخیستلو په برخه کې د افغانستان ناکامي د دې سبب سوه چې امریکا د همدې خدماتو د دوام او د قرارداد د غځولو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالره مصرف کړي. سیګر د حملې کې تر هغو چې افغان حکومت اوسنی موقت قرارداد تر ختمېدو د مخه یو بل قرارداد نوی کړی نو شاید امریکا له حکومت څخه وغوښتل سي چې یو بل موقتي تړون هم تمویل کړي. وړاندې د یو شمیر نړیوالو رسنیو په راپورونو کې هغو اسنادو ته اشاره سوی چې ښیي د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلن کنټرول تمدید کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز بلل کېږي چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمېږي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي اوس دوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله من دي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسېدو پورې به له دې شرکتونو څخه د یو سره یې توافق ته ورسېږي. دغه چارواکي زیاتوي چې غواړي یوه خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې وسپاري تر څو یو څه وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کدرونو پر روزلو کار وکړي او په اوږده مهال کې دوی په خپله د خپل هوایي حریم د ساتلو او کنټرول جوګه سي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ل ننګرهار په رسیدلو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته په یو شمیر لرو پرتو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالف ډلې په خپلو کې نښتي او دغه نښتو د خلکو ورځنی ژوند تریخ کړی دی. په دې اړه به د فریبا ظاهر بل چمتو کړی ریپورت واورو.
په ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او هغو ډلو ترمنځ چې د اسلامي دولت ډلې غړي یا دیږي د سختو جګړو خبره کوي او شکایت کوي. د دغو اوسیدونکو په خبره اوس مهال د طالبانو او اسلامي دولت ډلې ترمنځ جګړه په اچین او سپینغر ولسوالیو کې دوام لري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د اچین ولسوالۍ د مامندري لرې پرتې سیمې یو اوسیدونکي د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د وضعیت په اړه وویل.
دغه د مامن په سیمه کې د داعش او د اماراتو ډلې نه ډېره سخته جګړه وانه دا ودا چې بس دا دا خلک ډیر په دغه کې ستونزو کې دی او دا خلک ټول د بزم د جنگ د ویر نه بس د روان دي نو خامخنه کور نه چې وځي خلګي ټول ماشومان او خزنانه دا ټول کوټو کې ولاج به ګرمو کې باندې
د اچین ولس ولې اوسیدونکو وایي چې په دې جګړو کې دوه شکل لور ته تلفات هم اوشتي دي کته هم د سیمه اوسیدونکو دغه جګړه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ بولې خو د ننګرهار سرپرست ولی محمد حنیف کردیوال سره لدی چې د وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه تاییدوي خو وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې د غړو شتون نه دی تثبیت سوی ښاغلی کردیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښتې د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اختلافاتو له کبله راپورته سوی دي
ولسوالیو کې دا مشکل شته دی منګ اگر چې د داعش موجودیت منګ لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی ولی هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا صرف لباس بدلوي او یا مثلا څیره بدلوي او یا دا دي چې بیرغ بدلوي سپین بیرغ په تور باندې وړي دغه سانت یو څه دغه شته دی په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټو ولسوالي یا د اچین ولسوالي چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په ملک کې نښتې وشوې بیا پکې څه کسان ژوبلم پکې هم وشول او همدغه راز څه سره ژوندي هم نیولي وو په همدغه شان د پاچین ولسوالۍ کې همدغه شان د چپې خراب ملته شوې وه نو دا تقریبا دوه درې ولسوالیو کې دغه رقم پېښې ترسره شوې
ویل کېږي د دغو نښتو له کبله د ننګرهار ولایت بېلابېلو سیمو اوسېدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي او نورو امنو سیمو ته تللي دي حڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو خبرګون واخلو خو د دغو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه لڅ ویلو ډاټا وکړه
دوستانو ل ننګرهار د نامنیو پاړه مو رپورت فوریده په ورستوي کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه او په مرکز کابل کې هم څو وژن کې بریدونه ترسره کړه د چارو کتونکي د دې بریدونو په اړه راز راز نظرونه لري ځینې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي خو ځین نور بیا وایي څو چې اوربند نوي شوی دا ډول بریدونه به دوام لري عصمت ساروان په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی دوام لري په څه کم لسو ورځو کې د افغانستان په مرکز کابل کې څلور حملې وشوې د وروستیو حملو د عواملو په اړه راز راز نظرونه څرګندېږي ځینې باور لري چې لا سخت دریز عناصر چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو پلوي نه دي دا ډول حملې کوي خو ځینې نور بیا وایي چې ممکن د دغو حملو هدف دا وي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو له هغو کسانو څخه دی چې باور لري وروستۍ حملې د دې لپاره شوي چې پوځي قوت ښکاره کړي د ازادي راډیو ته وویل
زما په سلماني په افغانستان کې موجوده حالات د روان خره او کوشش کوي چې خپل نظامي برخلي یو د بل په مقابل کې وښيي دا هم د دې معنی ورکوي چې طرفین دې ته مسلمان دې اراده لري چې د مذاکراتو طرفه نیز د مذاکراتو طرف ته ولاړ شي خپل اشتراک د مذاکراتو په نیز باندې د سلسله په نظر نه حالتي د افغانستان لپاره هیڅ نظامي خیر وجود نه لري بلکې د دواړو خواوو لپاره زموږ مشوره دا ده چې هغه ټول خپل مشکلات په سیاسي لحاظ او سیاسي ډګر کې حل کړي موږ به هیله لرو چې څومره ژر ممکن چې راځي په افغانستان کې د یو اوربند د څو فضا رامنځته شي چې لومړی یو بل په خلاف باندې بدتر سوء تبلیغات غلط تبلیغات بند کی په دوم قدم کې د جګړې په ډګر کې چې راځي د رنګ قدم کې د اعتماد له فضا رامنځته شي په څلورم قدم کې مذاکرات په ډګر کې سم ټول هغه مشکلات چې طرفین یې لري
د اعظم په نوم د طالبانو د پسرلنیو حملو له پیلېدو سره د بدخشان، فراه او کندوز په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملې وشوې سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د خپلو وسلوالو مخالفانو حملې ځپلي او حتی د غزنی ناوه ولسوالۍ له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دولت تر کنټرول لاندې راوستې ده د افغانستان بېلابېلو سیمو ته ناامنۍ خپرې شوې دي د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني د طالبانو د حملو زیاتېدل د سولې له خبرو سره تړلې نه ګڼي د ازادي راډیو ته وویل د افغانستان جګړه نور بودونه هم لري
وقایع خیلی از قبل
له پخوا څخه د اوسنیو پیښو اټکل شوی و چې د افغانستان او په تېره بیا د لویو ښارونو د بې ثباتۍ هڅې کېږي. شاوخوا څلور اونۍ مخکې په مطبوعاتو کې ویل شوي وو د حقانی شبکه چې د پخلاینې غوښتونکې نه ده د حملو نیت لري، او وروستۍ حملې د سیمې د استخباراتي ډلو یو همغږ او منظم پروګرام دی چې د سیمې او د سیمې د ورهاخوا استخباراتو تر چتر لاندې فعالیت کوي. طالبان او د حکمتیار اسلامي حزب کابو درې اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړیو سره په غیر رسمي خبرو کې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان د نجات شورا رئیس سید اکبر آغا چې پخوا د طالبانو د تحریک غړی و، ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د سولې خبرې رسما پیل نشي او اوربند ټینګ نه وي، هغه عناصر چې د سولې پلوي نه وي که په هرې خوا پورې تړلي وي تشدد ته دوام ورکوي.
زما په فکر باندې ضرورت یې تدید لیدل کېږي چې داسې خبرې وشي چې هغه په واقعیت باندې بنایي د هغو خبرو تر څنګ به نو حتما اوربند راځي. نو د اوربند سره به دا موضوعګانې ټولې په دې موضوعګانو ته به د پای ټکی ایښول کېږي. بیا که یو څوک داسې یو کار کوي که هغه غیر د طالبه بل څوک وي، نو زما په فکر باندې زما نظر داسې دی چې ډېر کوشش په کار دي چې واقع د سولې واقع خبره وشي او د هغه په څنګ کې اوربند اعلان شي.
په کابل کې په څه کم لسو ورځو کې څلور حملې وشوې چې تر ټولو وروستۍ د پارک پالس پر مېلمستون وه. په دغه برید کې د نهو بهرانیانو په شمول څوار لستنه وبښل شول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پارک پلس په نوم د کابل ښار پر یو میلمستون روستي تروریستي حملې د دغه پیښې د ټپیانو او د وژل شوو کسانو د کورنیو لپاره له غمه ډک داستانونه پریښي. زین الله یو له هغه کسانو دی چې په دې پیښه کې سخت ټپي شوی او اوس د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د نوموړي پوښتنې ته ورغلی او د هغه د سترګو د لیدلې حال په استنادي دا رپورټ چمتو کړی.
د پارک پلس پر میلمستون په وروستۍ تروریستي حمله کې ټپي سوی زین الله وای کله چې ژوبل سو نو لومړی خپل میرمنې ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې وویل ما وبخښه ځکه شاید بیا هیڅکله کور ته رانسم. دی وایي په داسې حال کې چې ستونی ډک او له سترګو یې اوښکې روانې وې خپلې میرمنې ته یې وویل چې که ژوندی پاته نسو نو د اولادونو روزنې ته یې پام وکړي. زین الله چې په کابل کې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی راته وویل د چهارشنبې په ماښام په پارک پالس میلمستون کې یو محفل ته وربلل سوی و. له ده مو غوښتل راته ووایي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوه.
هفت نیم بجه وخت صرف غذا نان شب شده بود، منزل دو رفتیم برای غذا خوردن. خارجی ها بود، دیگه ای طرفش یک میز دیگه بود که هندی ها امرای پاکستانیش، یک میز دیگه افغانی ها بود. یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نان هم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بود از بخیص، از بغلش تفنگچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود. خلاص میشد تبدیل میکرد، اول ما خارجی هایی که از تابعی ایتالیا بودن بلا اینا شلی کردن. بعد از طرف ما اومد سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن، ما مرا یک دو مرمی دفن داد یک مرا دستیم.
له زین الله سره مو په ایمرجنسی روغتون کې داسې وخت ولیدل چې د روغتون یو نرس د هغه ټپونه پانسمان کول. د وړاندې د حمله کوونکي په اړه راته معلومات راکړل.
دیگه تقریبا 8 بجې شاو سره مو شلی کردن، یک نفر می کس حمله کننده یک نفر بود. دیگه زمانی که شروع شد اونجا خود گیساو مجام کدو سه دروازه داشت، گارد هم داشت، هر دروازه یک تا دو تا گارد داشت. مگم از طرف گارد ها کدام شلیک در گوش من آمد که داخل به او دفاع کند.
پر پارک پلس میلمستون در چهارشم بی پا ماشام هاگه وقت حمله وسوه چی لسکون کسان حل تا پا یو کنسرت که در گجون لپاره رغلی و. په دغه پیښه کې د راپورونو لمخې 15 لسنه ملکی وګړي وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. وژل سوي افغانان او بهرنیان ټول ملکی وګړي و. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره د دغه حمله مسولیت په غاړه واخیستی او د لسکونو کسانو د وژلو ادعا وکړه. زین الله وایي د ده دوه ملګري چې پر یو میز راټول سوي وو او د کنسر د پیلېدو په انتظار وو ټول د حمله کوونکي لخوا وژل سول. خو دا چې دی په خپله څه ډول ژغورل سوی له ده به یې واورو.
آمدن یک دفعه خشلی کرد بعد پس دوباره رفت دالیز برآمد. اما صدایش می فهمیدم که میزاب چوکیار کلش در زینه که در منزل دو بالا می شنند اونجا انداختن که اگر کس پلیس داخل بالا آمده نتونه. دوباره آمد با چک کرد هر نفر که می خواست این مطمئن خودم می ساست که این یدوان رفته نرفته کسای که اگر نفس می داشت دوباره می داشت. من فهمیدم که طرف مومه بعد من می بقلم زیاد خون ضایع کرده بودم بعد می خونه را گرفتم خونه بسیار سخت شده بود در روی خود ماند این دست شب چشمای من پر کردم او آمد باز من دیوالای ما سعی کردن نو از بین رفته بعد مرم سعی کردید بی فکر کرد که در چشمه دیده این در روی جدید می از بین رفته بعد پس رفت
زین الله د خپل خبر په دوام وویل حمله کوونکی دوه نیم درې ساعته مقاومت وکړ تر څو چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لاسي بم په واسطه لمنځه یوړل سو د وی کله چې شاوخوا ته د خپل ملګرو او نور میلمنو مړی ولیدل نو د ژوندۍ پاتې کېدو امید یې له لاسه ورکړ
بله ما به وښ بدم زمونږ کوم شخص انتار کننده ریشوت میشد ما مو بند بان خدا ساس خطا میکردم و تا بالاخره پای خدا بستن کردم از این قسمتون که مرمی خورده بود از دست خورده دیگه سو دو کلکای من داخل از این بگورده بودم که خون زیاد زیاد نشد باز وقت من یه امید زندگی رو نداشتم
لزین الله پرت امرجنسی روختون تا لدغه پیش سخت دره نور چپیان هم رول سیوه چی تر درملین روست رخصت سیوه امنیتی چارواکی وای د کابل وروستۍ پیښه د 1993 کال په لومړۍ شپه د کابل سرینا پر هوټل د وسلوالو حملې ته ورته و دغه پیښه او لامل یې اوښتو تلفاتو په کور دننه او بهر کې توند خبرګونونه راوپارول زین الله وای له حکومت څخه هیله داده چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته لومړی توب ورکړي او دغو کسانو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې ملکی کسان وژني
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده په ننګرهار کې د دوو خیریه ټولنو راټولې کړې مرستې د جلال آباد د کابل بانک د وروستۍ پیښې د قربانیانو پر کورنیو ویشل شوې دي په دې اړه به زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راستولی رپورټ واورو
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ او المواسات خیریه ټولنې هغه مرستې چې د ټولنیزې میډیا او په انفرادي توګه له افغانانو راټولې کړې وي د نورو خیریه بنسټونو په همکارۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل بانک په پیښه کې د قربانیانو پر څلوېښتو کورنیو وویشلې د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عابد او د المواسات خیریه ټولنې مرستیال سیدالرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکو کې وویل چې دوی دغه مرستې په داخل او خارج کې له یو شمېر افغانانو راټولې کړې وي
دل او مونږ ته خپل مرسته راولي غلي تقریبا تر ولک او شپږ زره یا اویا زره پورې افغاني بس خیره بنسټ تراغلی او المواسات خیره بنسټ چې هم دغه اعلان کړی او د هغه مرسته سره یو ځای کړی او د سلويخ تنو شهیدانو وارثانو ته مو د خوراکي توکي پیکج واغستي او د اساس په وړاندې توضیح کړی
دا موږ په خلکو باندې ګرځېدلی یو 500 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ همدارنګ په لندن کې سزوانان دی هغوی یو ټولنه جوړه کړې ده د هیومن ریلیف مشن په نوم باندې هغوی هم موږ د پیسې رالیږلي دي نو دا تقریبا ټول 100,000 روپۍ برابرېږي نو بعض خیریه ټولنې او المواسات خیریه ټولنې د ننګرهار د خیریه ټولنې د همغږۍ د بورډ د لارې دا کومکونه نن موږ دلته توضیح کړو
په ننګرهار کې د خیریه ټولنو د همغږۍ دفتر غړي اکرام الله اکرام وویل چې په دې مرستو کې 14 قلمه خوراکي توکي شامل دي د ویل د مرستو څخه یو اندازه نقدي مرستي هاغو ناویانو ته ورکړل شوې چې خاوندانې د واده څخه یو اونۍ وروسته په یاد پیخه کې قرباني شوي ول
په دې مرسته کې چې لوبیا بورا شینچای وریجی او ځینې د ژوند هغه لومړني ضرورتونه خوراکي توکي هغه پکې شامل دي د دې ترڅنګ د خوشبنال شوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی هغه دوه ورونه چې د واده لکتر لګي یو هفته کې د په دغه پیخه کې شهیدان شول دا غوی د کورنۍ او د دواړو ناویانو د پاره چې زموږ خويندې دي دا غوی د پاره 50,000 روپۍ منګه نقدي ورکړي
د قربانیانو کورنۍ له یادو خیره بنسټونو او هغو خلکو مننه وکړه چې دوی په نوم مرستې کړي د دې کورنۍ یو شمېر نورو غړو بیا له دولت وغوښتل چې د کابل بانک د پیښې نیول شوي عاملین دي په عام حضر کې په دار وزړوي چې نور ترې عبرت واخلي
الله پاک دې دې ځواني نصیب کړي الله دې ولا اجر عظیم ورکړي موږ د ډېر د خیر توقع مل د دسې خلکو نه د دسې ځوانانو لرو خدای دې دین او دنیا ولا دوه ښایسته کړي او خدای پاک دې ظالمانو لاسونه قطع کړي خدای دې زمکه مخ دې پاتې چې ټول چاړونه ازارې خدای دې خپل ول ازار کی
سید احمد ضرور نه ضرور نه دا څنګه تقاضا کوم چې حکومت چې دا امین دا نه فرض نه کسان چې نیول شي دي باجی دا جرم باندې دا خپل دا وای اعتراف کړي دي باجی دا تلاشي چوکې دا اعلان شي
واړم دا کسان چې د کابل بانک په پیخه کې نیول شوی دي ل قضایی او دولتي ارګانونو څخه سجدن دغه باید محکمه سي
لدی وړاندې د مثبت بدلون ټولنې هم راټولې کړې مرستي د دې پیښې د یو شمیر قربانیانو پر کورنۍ ویشلې وي د خلکو په خبره دغه مرستي چې د هیوادوالو لخوا ورسره شوي دوی ته سرمانوي ارزښت لري د ویلو دا چې څه د پاسه لس خیریه ټولنې په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي چې له دغو بنسټونو سره په لسګونو کسان په رضاکاره ډول کار کوي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د سهار لس نیمې بجې شوې یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صفي الله ستانکزي نه اورو
د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له نامنې شکایت کوي دغه وکیلانو نن شنبه په عمومي غونډه کې ویل که حالت همداسې دوام وکړي تر دریو میاشتو به د افغانستان امنیتي حالت ډیر خراب شي کندز په بیلابیلو سیمو کې که څه هم خال ډزې کېږي خو زیاتره بې ځایه شوې کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي د چارواکو په خبره 18,000 کورنۍ د کندز په وروستیو نامنیو کې بې ځایه شوې وي د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي امریکا د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالره مرسته کړې خو دا مرسته ډېره اغېزمنه نه ده تمامه شوې امریکا په باسن ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو په دې بم ایښودنه کې درې تنه ووژل شول او 260 نور ټپیان شول دغه بم ایښودنه په 2013 کال کې وشوه اسلامي دولت ډلې د عراق پر امادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړې او د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد پر علامات او د کمیونیستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ
زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ د ویبپاڼې پته هم ده ازادي راډیو ډاټ کام اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو او مسلو بحثونه کړي دي اسدالله لودین ورته کتنه کړي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د انتخاباتو پر کمیسیونونو د نړیوالو مرسته کوونکو د مرستو ځنډیدو او وروستیو ناامنیو ته ځانګړي کړي دي ویسا خپلواکې ورځپاڼې د انتخاباتو پر کمیسیونونو د مرستو بندېدو ته په اشارې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په رښتیا پردای کټ تر نیمو شپو وي په سرمقاله کې راغلي چې ممکن د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو شاوخوا 800 کارکوونکي له دې عمله دندې پرېږدي چې معاشونه یې کمیږي سرمقاله لیکونکي ویلي د انتخاباتو پر کمیسیونونو د مرستو بندېدل ظاهرا بودجوي ستونزه ده خو زیاته کړې ده اصلي لامل دا دی چې مرسته کوونکي غواړي د انتخاباتو د بهیر د افغاني کېدو مخه ونیسي په سرمقاله کې راغلي په داسې یو مهم ارګان د مرستو بندول د افغان حکومت مشرانو ته د خطر یو زنګ دی اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې انتخاباتي اصلاحات د حکومت لومړیتوب دی خو په دې برخه کې کومه اراده نه ده موجوده سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حکومت مشرانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره کوم مثبت ګام وي په مطلب کې راغلي چې تر اوسه هم د انتخاباتو د کمیسیون هغه کارکوونکي او مسؤلین په دندو بوخت دي چې په درغلیو تورن وو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د روسي امنیو په اړه خپله تبصره کې پوښتنه کړې چې د ارګ چارواکي سترګې او غوږونه لري په مطلب کې راغلي چې د بیان ازادۍ یو لسته راوړنه ده خو دا چې حکومتي مسؤلین د رسنیو خبرو او د خلکو غوښتنو ته غوږ نږدي دا بیا یو جدي ستونزه ده د ورځپاڼې په تبصره کې راغلي چې خلک نور د ارګ له پرواکمینو چارواکو ناهیلي شوي او که دا حالات دوام وکړي خلک به په نورو لارو چارو فکر وکړي او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته اهمیت نه ورکوي په دې مطلب کې د کابل پر یو مېلمستون روسي حمله ته اشاره شوې او د بخښنې نړیوال سازمان په حواله کې ویل شوي چې په دې حمله کې تر ډیره ملکیان وژل شوي دي
وروسته له هغې چې په پېښور کې پر یو ښوونځي وسلوالو کسانو د تیر ډسمبر په میاشت کې برید وکړ او دغلته یې په ډله ییزه توګه ګڼ کسان ووژل په افغان کډوالو په پېښور او شاوخوا سیمو کې د ژوند ساحه راتنګه شوې ده
له 15,000 زیات کډوال د روان میلادي کال له پیل راهیسې افغانستان ته ستانه شوي. په افغانستان کې د جګړو دوام، بې ثباتۍ، ناامنۍ او بېروزګارۍ راستانه شوي کډوال له زیاتو ستونزو سره مخ کړي او د ځینو څېړونکو په وینا په زرګونو راستانه شوي افغان کډوال له مصیبته ډک ژوند تیروي. د فرانسې خبري اژانس له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شوو افغانانو د ستونزو په اړه یو رپورټ چمتو کړی چې جاناکا الکوزی وړاندې کوي.
جلال آباد ښار ته نږدې د راستنو شوو افغانانو په استوګنځای کې د محمد په نامه افغان چې د خپلې خیمې مخې ته ولاړ و، فرانس پرس اژانس ته وویل موږ په پاکستان کې خوشحاله وو، خپل کور او خپل کاروبار مو درلود. دلته په افغانستان کې نه کور او نه کاروبار لرو، موږ په خیمو کې ژوند کوو. محمد دوی میاشتې وړاندې د خپلو 15 اولادونو په ګډون د کورنۍ له 14 غړو سره وطن ته ستون شوی دی. بل افغان درشپیته کلن سید احمد چې ګیری سپینه شوې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله پاکستان ته مهاجر شوی و، خو په دې وروستیو کې له پاکستان نه په وتلو اړ او بیرته وطن ته راستون شوی. سید محمد وای د پاکستان سیمه ییزو خلکو له موږ سره ډیر ښه سلوک کاوه، خو حکومت له موږ سره ناوړه چلند کاوه. حکومتي کسانو به هر وخت زموږ په کورونو چاپې وهلې او موږ یې ځورولو او سپکولو. یو افغان چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په اړه داسې وویل:
افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي، مړي جدي خپلوانی دي هلته، او د پاکستان حکومت کې نیسي در به در خاورې بسر د جیل بجې تاڼو په تاڼو باندې پراتې او په زورونو زورونو تاوان نه کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت دغشان د خلکو پوښتنه وکړي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په زوره له پاکستان نه افغانستان ته په وتلو مجبور شوي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور برابره زیات دی. دا سازمان وایي افغانستان ته په خپله خوښه د ستنو شوو 15,000 افغانانو ترڅنګ د سپینګیرو او ناروغانو په ګډون 6,000 بې اسناد افغانان د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان وایي له پاکستان نه وطن ته د ستنو شوو افغانانو زیات شمیر جلال آباد ته نږدې ځای په ځای شوي، خو یو شمیر نور بیا کابل او نورو ولایتونو ته تللي. راستانه شوي افغانان په دښتو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او زیات شمیر په کار پسې سرګردانه ګرځي. د راستنو شو افغانانو یو بلتن ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي:
پاکستان راغلی وو، هر څه اسنادونه هر څه بینک پیسې مې جمع کړي دي، او موږ ته چې دل د ټولو ځمکې چې سړکونه چې دی د مهاجرونو ریس خرڅ کړي، او بلته یو وخت موږ لس کال انتظار وکړو، موږ ته اوس خپل حق نه سپارل کېږي، او موږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زموږ غم زر ته زر وکړي او د جلال آباد مهاجرونو سره ریش او نږدې نه وګوري.
د ناروې د مهاجرو شورا ادارې د عاجلو چارو مسؤل رحیم ګل امین فرانس پرس اژانس ته ویلي وطن ته ستانه شوي افغانان په عاجل ډول سرپناه، خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د خبري رسنیو مسؤل ماتیو ګریډن وایي د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې چې کوم شمیر افغانان له پاکستان نه وطن ته ستانه شوي، موږ له دې مخکې په دومره شمیر کې راستانه شوي افغانان نه و لیدلي. دی وایي د افغانستان او پاکستان په پوله له راستنېدونکو افغانانو سره مرسته یو بشري آزمیښت یا چیلنج دی. دوی هیڅ شی نه لري او زیاته موده له وطنه بهر پاته شوي دي. رسمي او غیر رسمي ارقام ښیي چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3,000,000 افغان کډوال ژوند کوي او د پاکستاني چارواکو لخوا ورسره ښه چلند نه کېږي. له بلې خوا د پاکستان د پښتونخوا ایالت د قانون وزیر امتیاز قریشی وای له دې سیمې څخه هیڅ افغان کډوال په زور افغانستان ته نه دی استول شوی، یوازې هغه شمیر افغانان استولو ته اړ شوي چې قانوني اسناد نه لري. قریشی وای له کومې ورځې چې غیر قانوني افغانان له سیمې استل شوي په امنیت کې د نظر وړ خواله راغلی، جرمونه، هدفي وژنې، د خلکو تښتونې او غلاوې هم ورسره بیخي کمې شوي دي.
او وسم مخکې لدی چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې ورستۍ رپورت راخلو. په کوټه کې پر موټر سایکل سپاره تن پر دوو عیسوي میرمنو تیزاب پاشلی چې له امله یې د هغوی مخونه او د بدن نورې برخې سوځېدلي. حمله کوونکي پولیسو نیولی او پلټنې ځینې روانې دي. په دې اړه به له کوټې څخه د بارکوال میاخیل راستولی رپورټ واورو.
نن سهار د 11 بجو په شاوخوا کې د کوټ ښار په منځ کې پر کاسي سړک باندې پر دوو میرمنو باندې تیزاب وپاشل سول چې له امله یې د هغوی مخونه او د بدن نورې برخې سوځېدلې دي. دغه میرمنې چې یوه رمشا نومېده 28 کلنه وه او بله پیغله هینا نومېده 14 کلنه وه او دواړه یې سوی وې. دوی سمدستي د پیښې له ځایه د کوټې BMC روغتون ته یوړل سوې او دا مهال تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې موجود ډاکټر عبدالحق شیرانی وایي د دغو میرمنو حالت له خطره بهر دی.
یو سیده ځوان لیکي د
داغه 10 ټو 15% برن او دا ابل سیده لرس ایجټ داغه غسیدی 25 to 30% دی
تیزاب په مخ زیات پښتو
وی پر مخ او پر جسم باندې پر دواړو ځای موږ د خپل طرفه ځا موږ دوی مکمل ډاکټران دلی موجود وو چې دوی ته موږ میډیکل کور ټوټل ورکې د دوی ډریسینګ هم وکړي او دلی موږ اوس داخله
دغه سوي مېرمنې وایي دوی له کوره د سودا اخیستلو لپاره راوتلې وې او د کاسي سړک په یوه کوڅه کې د لیډي ډیفرنټ روغتون مخ ته سودا اخیستله چې پر موټرسایکل سپرو دوو کسانو څخه یوه تن چې وایي ویجي نومېږي پر دوی تیزاب وپاشل موږ سبزي مارکیټ ته د ترکاري اخیستلو لپاره له کوره راغلي وو نه پوهېږم هغه له کومې خوا راغی زما پر اوژه یې لاس کښېښو چې ما ور وکتل د تیزاب راباندې وشیندل نور زه په هېڅ نه یم خبره په کوټه کې سوی اقلیت په میشت ځایونو کې هندوان هم اوسېږي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ویجې په نوم دغه کس هندو او که عیسایي دی چې دغه مېرمنې وایي پر دوی یې تیزاب پاشلی دی د سهرش عدنان په نوم مېرمن وایي د تیزابو په حمله کې اغېزمنې یوه خور او یوه ورېندار ده وایي دغه تن دوې ورځې وړاندې په بازار کې دا په موټرسایکل ووهله او له دې کس سره یې خبره لاندې باندې سوه او هغه یې نن پر خور او ورېندار یې تیزاب وپاشل زما له هغه سره خبره لاندې باندې سوې وه ځکه هغه موټرسایکل زما پر پښه راخېژولی وو نن زما کوچنی خور زما پړونی پر سر کړی وو زما خور او ورېنداره نن بازار ته تللې وې هغه زما پر خور زما ګمان کړی وو او تیزاب یې ورباندې شیندلی دی زه نه پوهېدم چې دا کوچنۍ خبره به دومره لویه سي هغه ته باید سزا ورکړل سي نن له موږ سره دا پېښه وسوه سبا له بل چا سره هم کېدای سي پولیسو تر پېښې وروسته په تورن کس ویجې پسې پلټنه پیل کړه او د کوټې ښار پر بروري سړک باندې یې نیولی دی خو پولیسو تر اوسه د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي د یادونې ورده چې په تېرو کلونو کې هم په کوټه کې پر ښځو باندې تیزاب پاشل سوي دي د تیر کال په جولای کې هم په کوټه او مستونګ سیمو کې پر شپږو مېرمنو تیزاب پاشل سوي وو
دوستانو په همدې رپورټ سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هر یک شنبه په مستقیمه توګه خبريږي او د شنبه په ورځ تاسو تکرار اوري د لومړۍ برخې تکرار خبرو
روغتیا د ژوند شتمني
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت به میزبانی ما فرشتنده خوش آمدین شنونده های عزیز امروز در این برنامه در مورد سردردی و میگرن صحبت میکنیم بله دوستای عزیز در این برنامه دکتر صاحب بریالای ملکزی متخصص امراض روانی و عصب مهمان ما هستند و در مورد میگرن و سردردی ها معلومات میتن دکتر صاحب ملکزی به برنامه خوش آمدین ابتدا در مورد سردردی و میگرن یک معلومات بدین
بسم الله الرحمن الرحیم د آزادی رادیو ټولو محترم اوریدونکو او تخنیکی همکاران ته د زړه له کومې احترامات تقدیموم سردردیګان په پیدایښت کې ډیر فاکتورونه رول لري د سردردیګان په پیدایښت کې ډیر فاکتورونه رول لري چې د سردرد د پیدایښت زیاتره روحي فاکتورونه پکې ډیر بارزش دی او مونږ باید د ابتدا نه د سردرد ناروغانو پیسې د تاریخچې پیسې کې ډېر زیات دقت وکړو تر څو چې د دنیا ښه تاریخچه واخیستل شي او که چیرې د غفلت نه کار واخیستل شي نو د دې عواقب ډېر خطرناک دي هغه لسو عوامل له جملې څخه چې یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه کوي یو علت سردردی دی ها سردردی بعضې نور در دون دون نور ساختمان لواجنه کیدای شي چې سردردیګان هم مثلا شي مثلا د غاخونو دردونه یا تمپورو منډیبولر جاینت یا مفصلون دردونه دا یو سردردی او تعریفو سردردیګان بیا مونږ کولای شو په دوو برخو ویشو یو ابتدایي سردردیګان دي او بل ثانوي سردردیګان پرایمری هیدک او بل سیکنډری هیدک په پرایمری هیدک یعنی ابتدایي سردردیګان کې میګرین یا نیمسری شامل ده او تنشن ټایپ هیدک یا فشاری سردردیګان شامل دي او کلستر یا خوشی دردونه شامل دي او په سیکنډری هیدک سی یعنی په دویمی سردردیګان کې هغه سردردیګان چې د غاړې او د سر د تردیدات له وجې نه منځته راځي هغه سردردیګان چې د غاړې او د دماغي شرایونو د اختلاطات لکبل مسرازی او هغه سر دګان چې د دماغ د ضایات لکبل مسرازی هغه سر دګان چې د دواګانو د مصرف او یا د دواګان د بندول لوجنه مسرازی او هغه سر دګان چې د دماغیان تنات لوجنه مسرازی هغه سر دګان چې د داخل قحفی غاړې سترګې غوږ پزې او غاخونو د ضایات لکبل مسرازی هغه سر دګان چې د رواني اختلاطات لکبل مسرازی.
تشکر دکتر صاحب. میگرن هم نوعی از سردردی است، این چند مرحله داره؟
د میگرن پیسه که اول تعریف کو د میگرن د نیم طرف د سردرد څخه عبارت ده چې پشت دادی ډول سره شروع کیږي، زیاتره د ځواني په سن کې مسرازی، اتلس په سلو کې په خوځو کې او شپک په سلو کې په نارینه کې لیدل کیږي او ماهیت دوره‌ای شکل لري او په متوسط ډول یو یا دوه واره په یو میاشت کې تکرارېږي. د میگرن سبب چې دی د داخل قفی او خارج قفی د اویو مصابیت دی چې په دې پیدایښت کې ارثي فکټورونه هورمونی بیوشیمیکی فکرون رول داری.
سرز تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمود از ولایت قندهار روی خط است. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
علیکم سلام دکتر صاحب، خدمت شما سلام و رابطتن الله که کم یا داشت خدکیان و داشت و غم رزی که شوی داد پیشت خدا کیر کسی داشت گوری سلام خدکیان طالب کیه گوری دیا منی دا خدکیان طالب کیه داد مرزی داد شوی
مخی ما تذکر کوم محترم چې د سردردګان په پیدایښت کې د تشوشات روحي ډیر زیات رول لري او موږ باید د مریض هغه سردردی علت باید پیدا کو که چیرې د مریض او سردردی د تشوشات روحي لکبل نوی د خفګان له وجې نوی نو د هغې تداوی هیڅ مشکل نه لري. هغلته یو ډاکټر صاحب چې د اعصابو او رواني تکلیفو متخصص وي هغې ته مراجعه وشي او دوای واخلي، انشاءالله سردردی ښه کیږي.
تشکر دکتر صاحب. میگرن چه رقم درمان میشه؟ تداوی از این میگرن چه رقم است؟
میگرن تداوی میگرن سه مرحله می باشه.
بله.
اصلا تداوی میگرن سه مرحله. اول در مورد زی که عمومی وضعیت مریض باید مد نظر گرفته شوه.
بله.
یعنی به این معنا به این معنا که او فاکتورایی که باعث پیدایخت پیدا شدن اعراض سردردی یا میگرن می شوه او باید از مریض دور نگاه داشته شوه. مثلا در غذای مریض اصلاحات به او یک در غذای خاصی که باعث سردردی ها میشه باید تو از مریض به سر مریض محدود شوه و همچنان یک در خانم هایی که مثلا در ابتدا از تابلت های ضد حاملگی استفاده میکنن و بازود و باعث سردردی ها میشه باید تو دفعتا قطع شوه.
بله.
بخاطر که قطع نشوه باعث ترومبوز دماغ میشه.
آها تشکر. بازم یکی از دوستای ما روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتن. بله سلام
علیکم رحمت خبر کوم زه پښتون یم تکلیف هم لرم سبید سردردی لرم پروکسیتین حالت وای تبلیغ کوم سټیمیکن خورم او ایمایل دې له ما مخ پښتور کې ناس خورم په سدونه غوم د مخ په سدونه دی آیا دا پښو کښانی دی او کنه کښانی دی پرې کېدم او کفرې نه کېدم وسایل درال.
تشکر برادر ما بودن بسیر در مورد سردردی سوالات داشتن، بفرمایید دکتر صاحب.
میشه که در این مورد یک چیز معلومات بشان بتم؟ دوای خود باید اول از دکتر صاحب متخصص باید شروع کنن که بسان چیزی که توصیه میشه خصوصا دوا باید نگیرن و معاینات خود در این زمینه باید مکمل تکمیل بسازند که علت پوندیدگی یا روزایما و دیمایی که بازی پیدا شده که معلوم شوه.
تشکر دکتر زیب. علت بروز میگرن چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به میگرن؟
در پیدا شدن میگرن از سبب توسو و تقبض شریانای داخل قف یا خارج قف پیدا میشه که البته در این مورد اعراضی که از سبب تقبض پیدا میشه باعث مشکلات دید در چشم میشه و اگر توسو پیدا کنه دیگه باعث سردردی به میان میاد.
بله.
دیگه این یک به شکل یک مفکوره ای طور موجود است که یک تعداد مواد واز اکتیف میگن و بعضی مواد است که باعث تقبض یعنی تنگی و توسوی اویه می شوند که مواد عبارت از هستامین و سیرتونین می باشند که در صفحه اول باعث اسکیمیا می شوند و در صفحه دوم بالاخره اویه توسو می کنند باعث سردردی می شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. دوستمان نوبهار همت از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب. تزما سلام و علیکم کلی ور چاکون اوریدم
مهربانی
بفرمایید.
دکتر صاحب تزما پښتون زار چې دا یې سره پایله په عام مذهب کې د پښتو په اصطلاح کې چې د لارې تداوی لري د اکثر خلک ورډا واغ اخی د ودو ته مراجعه کوي د خجارتو ته ځي.
تاسو سوال مو خسته دی زیات من نیم سره تداوی لري تداوی معلوم ده هیڅ مشکلات پکې نشته ده کله چې تاسو تشخیص شي چې تاسو نیم سره لري ډاکټر سره متخصص چې حالت تاسو سره په تماس کې ده ته دواګانی معلوم دي په بازار کې پیدا کیږي نیم دواګانی راغلي سم نیم سره پیسې کې ترپتوپتان تان د کورنیل نه ده چې هغه ډېر ښه موثریت لري په شکل د زرقي مقصد شي په شکل د انشاقي مقصد شي په شکل تابتونه مقصد شي هیڅ مشکل نشته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي ان شاء الله مشکل حل ده.
زنده باشین دکتر صاحب. عوامل میگرن یا نیمسری چی است؟ چه عوامل در فرد ایجاد میشه که بفهمه که میگرن داره؟
عواملش اصلا یک شخص وقتی که پیدا میکنه میگرن دیگر این میگرن خود داشته میباشه بعضی حالت هاییست که معارضش تجدید میتونه مثلا خوراک غذاهای خاص است که از قبیل پنیر است یا مسکه است یا تخم است سیگرت کشیدن از نارنج خام است یا میوه‌جات خام است و همچنین دوره تحیض در خانم ها می باشه سمارق خوردن اینیا که اصلا یعنی در سردردی میگرن تجدید میده و دیگه باز دواهای اندومیتاسین یا ضد حاملگی استرس و همچنین نارامی ها و اختلالات خواب هم باعث تجدید سردردی های میگرن میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما روی خط هستن مشنایم که اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب ته میکلی وړاندیز وکړ.
سلام خدمت شما هم. بفرمایید برادر سوالاتونو مطرح کنید در مورد برنامه ما در مورد سردردی و میگرن است. بفرمایید کدام سوال را دارید مطرح کنید.
بله ډاکټر صاحب دوستان داز ما په دنیم کې بندر کیږي د اټو سروین چې دا وزنه هم سره درد شي او دغه تزدلسی نو سرګې مشره امریکا په شوارو کې راځي او چې موږ کې تا خاص اربطامین باندې خورم په چې باندې موږ کې آیا د دې ته د یاره کوم ډاکټر هم څنګه نه هیڅ څه نه کوي چې څه نه کوي تاسو نو کوم دا څه کوم ډاکټر سره زما په سره کوم ډاکټر په تماس کې نو له ډاکټر سره په تماس کې نو ته دا چې څه څه زه که څه ټاپ ټور ټاپ دې څه نو چې موږ کې نو کوم دې هم راځي دا کیږي ته دا کې
میگرن یا نیم سره ځان خاص خصوصیتونه لري چې څو وخت شروع کیږي او په کوم شکل د سیر لري او څونه وخت لپاره د دوام کوي دا ډاکټر صاحب سره تاسو په تماس کې استي نو کچیر د میگرن په حساب تاسو تداوی شوی استي دا تاسو دوا ورکړي نو همیشه ورسره تماس ومنئ. میگرن تداوی دونه مشکلات نه لري اگر شکل اول تثبیت شي چې واقعا د میگرن دی نیم سری دی او کوم بل شکل سردردی لري هغه اوصاف کچیر د میگرن په تاسو کې خو دوا معلوم ده ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده او مشکلات نه لري نو مقصد تداوی امشاله چې کیږي خو په دې شرط چې اول تشخیص شي چې دا آیت میگرین لري که نه لري.
زنده باشین. یک دوست ما از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟ خوش آمدید به برنامه. بله صدایتون ما مشنویم، بفرمایید.
دکتر صاحب من پوښتنه زایو مریض لرم همیشه نه سره وی نو کله دا در پرتی سی بیا
ژنه خراسي جو سرته ریز دي داخي بخي صحیح خبره ده
دالي اورم
ها چکل استاس مریض نیمشری لري یعنی معنی دا ده چې دا نیمشری دردونه داسې خاص وس ماهیت لري وسب لري سړی کی وهی لکه چې یو شی سړی کیږي په دې شکل درد لري او سهار وختي له خوانه درد زیاتره شروع کیږي او د رڼایي سره د دې درد تجدید کیږي د موسم بدلیدو سره تجدید کیږي او د مریض د مقصد که
چې کله دا خصوصیات په دې تاسو کې نو د دې لپاره د سردردی دواګانې موجودې دي او کولای شي چې خپل ډاکټر صاحب معالج ته مراجعه وکړي او د هغې در مشورې لاندې خپل دوا واخلي ځکه چې میګرین سردګانې زړه بدوالی لري کانګې لري د مرګ څخه سړی ډارېږي د غږ څخه سړی ډارېږي او دغه مخکې مې چې څو جملات نور استعمال کړه دغه شیان که ستاسو کې موجود دي نو تاسو مصاب په نیمچری هستئ د نیمچری دوا معلوم دوا اخلئ
زنده باشین ډاکټر صاحب برادر ما جلال الدین از ولایت قندهار روی خط هستن بله سلام علیکم
بله ورځ مو خوشاله ده چې ملکه زاد سلام علیکم سلام علیکم اوسه در سلام وام چې پرسن زاد ما پر سر ده کله کله درد دي پر سر باندې ګولې شي د ریلیف ټابلټ خورم هغه چې وخت ما تر سره نه چې څو ورځې تا پر سر مې جادي ورځې ورته درد دي پر سر
چې خې در وخت سي درد شما درین
درد ډیر وخت دي تقریبا واه کې
او واته میا شي کې درد څو ورځې دوام کوي
چې ریلیف ګولې وخورم یو سات وخت تقریبا نیمه ورځ ورته ورته کې
زړه بدوالی کانګې د شیان پرته نه پیدا کیږي د درد په وخت کې
نه یا دا دنه په کې وکړ تر کله کله دا یو وخت زړه باندې درد دي
ها
بل وخت به بل وخت باندې
درد وخت کې سر د ضربه مربه چینل دلې نو
یا
ها او درد دروند کې سړی کې وهي
او دغه
د دغه چې د دې د درد پرمانه ها سید اورور بس سردردی لري خو سردردی چې دا ډیر قسمونه او رقمونه لري دغه باید دا تثبیت شي چې کرستا سره کوم نو سردردی ده چې کله هغه تثبیت شو د هر سردردی په مقابل کې تداوی شته دا هیڅ مشکل نشته دیسه کې کوم تشویش مل لري او چې کولای شي چې نږدې ډاکټر صاحبان تاسو سره د اعصاب ډاکټر صاحبانی مراجعه وکوي او دغه نو خه مشوره واخلي او بس تداوی امکان لري دوای په بازار کې موجود دی
زنده باشین شنونده های عزیز رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی میاز azadiradio.com باز هم یکی از دوستای ما روی خط هستن بشنویم که اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
جان روزگان علیکم خبری کن
بفرمایید برادر خوش آمدین به برنامه مشکلتان رو بگوید
خوب تاسیزم پر سر می دردی او تلفن چالش کوم د کوم زمینیم بهش
سکیگی و بخی؟
سوالتان دوباره تکرار کنین تماسشون قطع شد دکتر صاحب آیا استفاده از در دواهای مسکن مانند استامینوفن آسپرین و پروفین برای درمان میگرن یا سردردی هایی که داشته می باشه یک بیمار مؤثر می باشه؟
در ابتدا برای سردردی استامینوفن آسپرین دواهای هستند که برشان داده می شود و خوب مؤثریت داره و اگرچه عالی یک دواهای نو که از خاندان تریپتان است که یک اگونست بسیار قوی بر ضد سیروتونین می باشد یه در بازار آمده که به شکل زرقی هم است انشاقی هم است و به شکل تابلت ها استعمال می شه و همچنین از تابلت های سپر و هپتادین مانیز استفاده کرده می توانیم موسیگار در بازار پیدا می شه که او هم در سردردی توقف سردردی ها بسیار مؤثر است با مشکل نداره
یک دوست ما به اسم احمد چاز کابل روی خط هستن بله سلام علیکم احمد جان خوش آمدین به برنامه خوب هستین بفرمایید
سلام سلام فرشته جان سلام به شما سلام دکتر فر ملک زنگ
بفرمایید
ما یک سلام تشکر میکنم من وصل کردم در این قسمت دکتر فر ملک زنگ یعنی سردردی اگر امکان مساج بده پیشانی خود و گردن خود یعنی چیز مؤثر واقعی میشه
بله سر
تشکر
ما سوال تان گرفتیم ما قسم سردردی ها داریم که به نام تنشن تایپ یا فشاری سردردی های فشاری میگن یا تنشی میگن نشن در اوغ نوع سردردی ها ما میتونیم که از مساج و تطبیقات گرم استفاده کنیم و بسیار مؤثرت دارن تداوی خود و همچنین یک سردردی دیگه به نام خوشه‌ای یا کلستر که بسیار درد شدید داشته باشه که در اطراف چشم و در عقب چشم به میان می و میتونیم که از تطبیقات گرم و یک انداز یک فشار بسیار عادی بالای چشم و مساج دادن مؤثرت بسیار
خوب در تداوی داره. بله میتونید از مساج کار گرفته میتونید.
زنده باشین دکتر صاحب. چطور میتونیم از مبتلا شدن به سردردی ها پیشگیری کنیم که مبتلا نشیم به سردردی؟ در این مورد اگر بر ما معلومات بدین.
ما مریضای کسایی که مثلا مریض هستن و یا کسایی که مریض نیستن، ما باید همیشه ایده مد نظر بگیریم که کدام فاکتورهایی که باعث سردردی ها میشه و یا سردردی ها را تشدید میتن که قبلا هم تذکر دادیم.
بله.
از او باید ما مریض خود دور نگاه کنیم و جلوگیری شه و در غذاها اصلاحات به رژیم خاصی که بعض غذاهایی که باعث سردردی ها میشه خوراکش محدود شوه و همچنان استفاده بعضی تابلت های ضد حاملگی یا مثلا مریض ما که با پریشانی یا دپرشن داره از او باید مریض خود دور نگاه کنیم، یک محیط آرام داشته باشه و
بله. دکتر صاحب در این رابطه بعدا صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، بشین احمد از ولایت روزگان. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب از من سر مهمش پشت سرم درد میکنم، درد باز من دوام میخورم، این گونه دوام میخورم پشتین درد زکن سرم آرام میشه باز باز بزاره درد میدم.
سوال تان گرفتیم صاحب، سردردی دارن، الان علت سردردی تان باید معلوم شود که آیا فشارتان باید دیده شود، زایات خود را خواسته داخل قف باید مد نظر گرفته شود، سردردی های ساینوزی مثلا کسایی که چرک قسمت های ساینس های فرانتال داره یا قسمت های عظم مگزیبولا داره، یا باید همش تشخیص شود، درمان شود. به صورت عموم سردردی ها عوامل و از باب بسیار زیاد دارد که از هر طرف باید سردردی